په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بولرېم او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې به واورئ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګروسمین د ولسمشر کرزي سره لیده کاته کړي دي. افغانستان په پاکستان غږ کړی دی چې د امن د پروسې د وړاندې بوتلو لپاره دی د خبرو په ځای عملي ګامونه واخلي. نور راپورونه هم لرو. کولمبي د مجید بابر نه د دې خبر نه و.
پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمین پرون په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کړی دی. په شمالي وزیرستان کې نن د ګرځبندیز یا کرفیو څلورمه ورځ ده. په اردن کې چارواکو څرګنده کړې چې د القاعده شبکې لخوا په دې هیواد کې پر لویدیځو اهدافو د بریدونو یو ممکنه پلان شن کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمین اسلام آباد ته سفر وروسته پرون په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کړی دی. د ولسمشر د وندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په کتنه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جنرل دوګ لوت، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرل جان الن او د کابل لپاره د امریکا سفیر جیمس کننګم هم وو. د ولسمشر د وندوی دفتر په دې اړه چې په دې کتنه کې پر کومو مسلو خبرې وشوې ډیر تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل وروستي سفر او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د تروریزم او سخت دریځ پر خلاف د جګړې او له حقانی شبکې سره د مبارزې په اړه د کتنو او خبرو په اړه ولسمشر کرزي ته معلومات ورکړل. تر دې مخکې مارک ګروسمین په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکی او پوځي چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې وې. په شمالي وزیرستان کې د ګرځبندیز یا کرفیو نن څلورمه ورځ ده. د ګرځبندیز پس له هغې لګول شوی دی کله چې د تېرې جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په سرخار میلامشا کې د امنیتي سرتیرو په یوه پوسته وسلوالو برید وکړ. د شمالي وزیرستان نه د پاکستان د پارلیمان غړي کامران خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
کرفیو ختمول خو داسې دی چې د دې متعلق خو لکه اوسه پورې چې ما د چا سره خبرې شوې دي هغه لکه څه داسې ماته داسې جواب نه دی راکړی چې مونږ به یې په فلانکي ورځ باندې ختم کړو، خو امید دا دی چې انشاءالله اختر روان دی نو انشاءالله په دې یوه دوه ورځو کې به چې کم دی دا کرفیو ختم شي انشاءالله.
د ځای خلکو په وینا دا مهال یو شمیر کورنۍ سره د خپلو ماشومانو او زنانو په بنو کې په دې انتظار دي چې کله به دغه ګرځبندیز یا کرفیو ختم شي چې خپلو سیمو ته د لوی اختر لپاره ولاړ شي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې په یو بمي چاودنه کې وژل شوی دی. ایساف په خپل اعلامیه کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. په اردن کې چارواکو څرګنده کړې چې د القاعده شبکې لخوا په دې هیواد کې پر لویدیځو اهدافو د بریدونو یو ممکنه پلان شن کړی دی. د اردن د استخباراتو ادارې پرون په یو بیان کې وویل امنیتي ځواکونو د تېرې نهې په ورځ د 11 اردنیانو یوه ډله نیولې ده چې په سرخار عمان کې پر مارکیټونو، چایخانو او بهرنیو سفارتونو د بمي بریدونو پلان درلودو. په بیان کې راغلي دي دې کسانو چې په عراق کې له القاعده شبکې سره اړیکې لرلې د جون له میاشتې راهیسې د دې بریدونو په پلان کار کاوه او له ګاونډي هیواد شام څخه یې چاودیدونکي توکي ترلاسه کړي وو. په 2015 کال کې په اردن کې په دا ډول یو برید کې چې اردني چارواکو د القاعده شبکې کار وباله وسلوالو کسانو په عمان کې په دریو هوټلونو بمي بریدونه کړي وو. په دې بریدونو کې 60 کسان وژل شوي او 160 کسان ټپیان شوي وو. د امریکا د ویسکانسن ریاست پولیس وایي چې دغه ریاست د ملواکي ښار د یو سپای یا د صحت د مرکز نه بهر په ډزو کې 3 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. پولیس زیاتوي چې دوی د هغه مشکوک وسلوال چې 45 کلن و مړ چې خپل ځان وښته و دغه مرکز نه برامد کړی دی. راپورونه وایي چې دغه ډزو سبب دغه وسلوال او دغه د میرمنې چې هم په دغه مرکز کې کار کولو ترمنځ ناچاکي وه. دغه پیښه د ملواکي ښار په بروکفیلډ سیمه کې رامنځته شوې ده. له یمن څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې په یو هوایي حمله کې 4 مشکوک سخت دریدي وسلوال وژل شوي دي. چارواکو ولسی سرچینو ویلي فکر کیږي پرون یو امریکایي بې پیلوټ الوتکې د غبرید کړی و. راپورونه وایي برید په ختیځ ولایت مارب کې یو موټر په نخګړ چې د القاعده شبکې مشکوک سخت دریدي وسلوال پکې سپاره وو. په ورستو کې د سخت دریدو وسلوالو په وړاندې د امریکا د مشکوکو بې پیلوټ الوتکو بریدونه په یمن کې زیات شوي دي. امریکا اعلان کړی دی چې د هغې موټری بمی چاودنې په څېړنه کې له لبنان سره مرسته کوي چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشر وجه. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې پرون په لبنان کې تاوتریخوالی بیا زور واخیست. په بیروت کې د جنرال وسام الحسن د جنازې وروسته د ویر کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړې وشوې. پولیسو هوایي ډزې وکړې او د هغو مظاهرچیانو د خورولو لپاره یې اوښکې بیونکی ګیس استعمال کړ چې هڅه یې کوله چې د وزیر اعظم نجیب میقاتی پر دفتر حمله وکړي. دوی پر وزیر اعظم تور پورې کړ چې شام ګوډاګی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ټلیفون د لارې د میقاتی سره په خبرو کې د جمعې د ورځې په میبرید وغنده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وکټوریا نیولینډ وویل میرمن کلینټن او میقاتی موافقه وکړه چې د دې بمی حملې په څېړنه کې به امریکا مرسته وکړي. د لبنان د حکومت مخالفانو په دې حمله کې شامی رژیم په لاس لرلو تورن کړی دی. وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکنز ګوند امیدوار میټ رومنی بنن د پیر په شپه په درېمه او وروستۍ مناظره کې برخه واخلي. د امریکا انتخابات د نومبر په شپږمه کېږي. دواړه کاندیدان به په فلوریډا ریاست کې د یوې نیمې ګنټې لپاره په مناظره کې برخه اخلي چې تر ډېره به د دوی د بهرنیو پالیسیو په اړه وي. تم کېږي د مناظرې چلوونکي به د افغانستان، پاکستان، شام، لیبیا، روس، چین او اسرائیل د غرار د ایران د ایټمي پروګرام د لانجې په اړه له دوی څخه پوښتنې وکړي. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو د مشال لیډن اورېده چې مجید بابر وړاندې کول په روان خبرونه کې د غراپور نورې دیشې. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک روسمین د ولسمشر کرزي سره لیدو کاته کړی دی. د افغانستان په پاکستان غږ کړی دی چې د سولې د پروسې د وړاندې بوتلو لپاره د عملی ګامونه واخلي.
امیدوار هستیم که در سفر که رئیس شورای عالی صلح به پاکستان
موږ هیله من یو په هغه سفر کې چې د سولې د عالی شورا رئیس به پاکستان ته ولري مذاکرات په عملی ګامونه وشي.
په شمالي وزیرستان کې د سلور ورځو نه غرز بندیز مرکزی لارې او دفترونه تړلې پراته.
هغه مریضون چې کیم سیریس مریضون چې په شته زنانه ډیلیوري کې سینا دي هغه د مشکلات سره مخ شوی دي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د لوی اختر لپاره د قربانۍ د سارو بي راټیټي شوې دي.
سکل مارکیټ د پروسنه په حساب دي څه وایي چې پروس کال به مونږ خرڅول په ویاو خو کې سکل زه دا خرڅیږي شپې ته د شپې ته باندې.
او زم په ونیز خبرونه ستونزې سرکار کې د شمالي وزیرستان کې د امنیتي وضع او د غرزبندیز نورستو صورتحال باندې معلومات در
کرفیو ختمول خو داسې دی چې د دې متعلق خو لکه اوسه پورې چې ما د چا سره خبرې شوې دي هغه لکه څه داسې ماته داسې جواب نه دی راکړی.
تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس راځم. راپور ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره کتلې دي. ګروسمن تر دې مخکې اسلام آباد ته تللی او هلته د پاکستان د فوجي او ولسي چارواکو سره پر نورو مسلو سربیره د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړې وې. په دې اړه تفصیل د اجمل آن په راپور کې ورو.
اسلام آباد ته له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي مارک ګروسمن د یکشنبه په ورځ په کابل کې او هلته یې له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړي. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په کتنه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جنرال ډوګلوټ او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الین او همدارنګه په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمس کنګم هم برخه لرله. د ولسمشر د ویندوی دفتر په دې اړه چې په دې کتنه کې په کوم مسلو خبرې وشوې ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل روسي سفر او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د تروریزم او سختریزې پر خلاف د جګړې او له حقانی شبکې سره د مبارزې په اړه د خپل کتنو او خبرو په اړه ولسمشر کرزي ته معلومات ورکړل. تر دې مخکې مارک ګروسمن په اسلام آباد کې د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په پاکستان کې پر نورو لیدنو کتنو سربیره د دې هیواد د پوځ له مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی سره او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هنار بانی کر سره خبرې کړې وې. د فرانسې خبری اژانس د پاکستان د یو پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د جنرال اشفاق کیانی سره مارک ګروسمن په نورو مسلو سربیره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم وغږېده. گراسمن په اسلام آباد کې دارت کړې و چې ګوندی د هیواد ته د اتلو موخې د پاکستان هڅول دي چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. نوموړي ویل دا د پاکستان په حکومت او په اوس پورې اړه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینار باندې کر سره تر لیدنې وروسته دواړو لورو په یو ګډه اعلامیه کې ویل چې په بیلابیلو دواړخیزو او د سیمې په مسلو یې خبرې کړي. په دې ګډه اعلامیه کې همدارنګه دواړو لورو په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د بهیر د ملاتړ او په دې برخه کې د ګډ کار ژمنه هم کړې وه. مارک ګروسمن په داسې حال کې افغانستان او پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګوندې د طالبانو یو شمېر مشران د سولې د خبرو لپاره عربي هیوادونو ته د تلو لپاره پاکستانی پاسپورټونه ترلاسه کوي. د یک شنبه په ورځ په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په کابل کې خبري اعلان وته ویل افغانستان، امریکا او پاکستان په دې موافق دي چې د سولې د خبرو اترو لپاره باید طالب مشران د تګ راتګ خوندیتوب ولري.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته مخودلې چې پاکستانی چارواکي به اسلام آباد ته د سولې د عالی شورا د پلاوی په سفر کې د افغانستان د سولې په اړه په یو لړ مشخصو عملی ګامونو مذاکراتو کې. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبرونه ته وویل چې هیله ده دا ځل بیا هم هغه په خوا هیله ده چې دا ځل به پاکستان په دغه اړه عملی ګامونه واخلي. تفصیل د زبیر اجمن په راپور کې.
د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ په برخه کې د تکراري ژمنو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. د بهرنیو چارو د وزارت وین جانان موسازی د یکشنبه پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل تمه ده اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د رئیس په راتلونکي سفر کې په همدې اړه پرمختګ وشي.
امیدوار هستیم که در سفر که رئیس شورا علی سول به پاکستان
مونږ هیله من یو په هغه سفر کې چې د سولې د علی شورا رئیس به پاکستان ته ولري مذاکرات په عملی ګامونو وشي، نه په هغو تعهداتو پورې محدود پاتې شي چې پخوا هم شوي او بیا تکرار شوي. مونږ هیله من یو چې په هغو مشخصو او عملی ګامونو چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې له پروسې نه د ملاتړ په برخه کې کولای شي خبرې اترې وشي.
په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د مشرانو په غونډه کې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری موافقه کړې چې اسلام آباد به د لوی اختر له را رسیدو مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي کوربه وي. خو په داسې حال کې چې لوی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي دغه سفر بیا هم نه دی شوی. د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي موسازی د دې سفر د نیټې په اړه بې خبري وښودله، خو ویل دغه سفر به په نږدې راتلونکي کې وشي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وویل چې پاکستان تر اوسه پورې د دې سفر له اجنډا سره موافقه نه ده ښودلې. هغه وویل پاکستان د سولې د عالي شورا لخوا په هغه مشخصو مواردو فکر کوي چې د سولې د عالي شورا پلاوی به اسلام آباد ته په خپل سفر کې مطرح کړي. بلخوا ښاغلي موسازی خبریالانو ته وویل افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي هغو طالب مشرانو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې د مذاکراتو غوښتونکي دي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی او ځایي خلکو په وینا د تیر جمعې د ورځې راهیسې په میرانشاه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ګرز بندیز لګول شوی دی چې له کبله مرکزی لارې بند دي، دفترونه تړلې پراته دي او خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. نور حال په دغه راپور کې و.
د شمالي وزیرستان ایجنسی ځایي خلک وایي د تیرې جمعې په ورځ میرانشاه کې د امنیتي سرتیرو په پوسته باندې وسلوال برید نه پس د سکیورټي فورسز لخوا لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز په ټول شمالي وزیرستان ایجنسی کې نن په سلوارم ورځ هم دوام لري او په سیمه کې ټول سرکاري دفترونه، بازارونه او تعلیمي ادارې تړل شوي دي. پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د سیمه پر ریډیو باندې عوامو ته په بیا بیا اعلانونه هم کیږي چې د خپل کورونو تر حدا محدود وسی. د شمالي وزیرستان نورک کلی اوسیدونکو اصغر خان مشال ریډیو ته وایي چې په بنو میرانشاه سړک باندې نورک سره په سلګونه غړغړی د سلورو ورځو نه ولاړ دي.
درش په درې ورځې شي چې تقریبا درې سوا کا کام جو داس ګاډي ډاک وی لوډ ډېر به یې صبح خلک ته تر ډبل لارې وی لوډ دي پر روډ باندې هیڅ احتجاجن بیا روډ باندې.
د شمالي وزیرستان ایجنسی لري پراتا سیما سپینوا موسیدون کې یوسف خان مشال ریډیو تا ته د ټلیفون د لارې وې چې د تحصیل سپینوام او شوا یو شمیر سیمو خلک د لګاتار ګرځبندیز نه سر ټکوي.
کوم کلی پرته دی هغه د خپل خوراکي مواد پر وړل سي ډېر مشکلات تر مخته شوی دی. بل خاص کر چې کوم هغه مریضون چې کوم سیریس مریضون چې پاشه د زنانا ډیلیوري کې سینه دی هغه د مشکلات سره مخ شوی دی.
په بنو کې د یو شخصي هاستل مالک اصغر علي خان وایي چې ګڼ شمیر د وزیرستان زکونکي چې د غلطه دي او د پېښور اسلام آباد او لاهور نه هم د وزیرستان زکونکي راغلي دي چې وزیرستان ته د اختر د پاره روان دي خو د لګاتار کرفیو له کابله ایسار شوي دي.
زمیر خپل تقریبا پر سکراو سټورنت ا مخصور دي او هته ری کړي د کپړې د ګناشې تور کړي دي. ورسره د پېښور اسلام آباد او د لاهور کې مې د وزیرستان سټورنت دي ا هندل تک خپل ترول او د رهایش پذیر دي.
د یدونه دا چې د تیرې جمعې په ورځ په میرانشاه بازار کلونی چک پوسټ باندې یو سلوال برید کړو چې یو سرتیری یې وژلې وو او برید کوونکي هم د امنیتي سرتیرو په ډزو کې وژل شوی وو. د پولیټیکل انتظامی په وینا د هغې وروسته په شمالي وزیرستان ایجنسی کې کرفیو یا ګرځبندیز ولګول شو.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي
کو خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
دان رسپانې په خپل مقاله کې لیکلي دي په بلالا یوسفزی د برید نو وروسته د طالبان په تنظیمي کچ د انتشار او مایوسۍ سره ښکار دي. په دې حالاتو کې اندېښنه ده چې دوی کېدی شي نور بریدونه وکړي. زموږ همکار منور شاه دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کړي.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال محمد عامر رانوای په ملال یوسفزی د برید وروسته طالبان د سخت ولسی غندنې سره مخ دي او په خاص توګه د دغه برید د ذمہواری په سر اخیستلو نه پاسې سو واره د هغې د جایز ګرځولو هڅه وکړه خو پکې تر دې دمه بریالي نه دي او د مایوسۍ ښکار دي. لیکوال وای په دې تیرو سو کلونو کې طالبانو د حالاتو نډیره ګټه پورته کړي او د ولسی خلکو رائے خپل حق کې استعمال کړي. په دغه کې طالبان اوله خبره دا کوي چې په افغانستان امریکا يرغل کړي او د هغه خلاف جهاد پکار دي. بیا وای چې د امریکا د پلوي حکومت خلاف هم جهاد روا دي او دا راز دوی د پاکستانی پوز او حکومت خلاف پروپاګاندا کوي او بیا طالبان د ځان نه د بدلو فرقو او مسلکونو خلاف هم جنگ جایز ګرځوي چې لوجه یې په هیواد کې د تشدد لړۍ روانه ده. د ورځپاڼې تر مخه طالبان د خپل نظر نه د بدلی خبرې اوریدلو ته هم نه دي تیار او د لړ کې د طالبانو قوت د هغوی کمزوري جوړه شوې. یعنی ک سوارلس کلنه ملاله هم د هغوی د سوچ نه بدل خبره کوي نو په نخه کوي چې لوجه یې د طالبانو په لویان هم د هغوی خلاف شوې دي. د لیکوال په نظر طالبان درې غټ اهداف لري. اول د پاکستان امنیتي ادارې د عدم استحکام سره مخ کول، دویم د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو نه د حکومت واک ختمول، او دریم په آئین کې د خپل خوخي مطابق بدلون غواړي او د لپاره دوی د نړیوال ترهګری ډلې القاعده سره هم همکاري کوي. د لیکوال په وینا د پاکستان او افغانستان په طالبانو کې فرق دی، خو که پاکستانی طالبان د افغاني طالبانو نه ځان په مکمله توګه جدا کوي نو بیا دوی د امریکا او مغربي يرغل خبره په خپل حق کې نشي استعمالولی. دا راز پاکستان کې مذهبي سیاسي ډلې هم په ځله نازړه دي ځکه چې دوی په سرګند توګه د طالبانو مخالفت نشي کولای او د هغوی د ګامونو ملاتړ هم نشي کولای. لیکوال وايي طالبان داسې حد ته رسیدلي چې اوس هغوی د خپل سوچ نه نشي پشا کېدلی او په دې ورستیو کې د سخت دریزو ګوندونو ګډ تنظیم دفاع پاکستان کونسل چې زیاتره په ولس کې د طالبانو د نظر حمایت کوي هم اوس د طالبانو سپیناواله نشي کولای. لیکوال په اخر کې وايي په ملال یوسفزی د برید وروسته میډیا په سرګند توګه د طالبانو مخالفت شروع کړي، خو مسله دا ده چې د ټي وي چینلونو په باسونو کې د کارپوهانو او سیډونکو پر ځای زیاتره د سیاسي پاټو مشران برخه اخلي او دغه سیاسي لیډران زیاتره د طالبانو د فعالیتونو مدلل جواب نه لري او دا راز طالبان او په هیواد کې روانه بدمنی د خپل سیاسي سوچ او ګټو مطابق وړاندې کوي. خو دا وخت د طالبانو په مسله کې ډز نه بلکې مضبوط دلیل ډېره فائدہ کولای شي.
منور شاو چې د ډان رسپانه د یو مقاله مهم ټکی وړاندې کول، په افغانستان کې چارواکي وایي یو شمیر هغه افغان ډیپلوماټان چې بهر هیوادونو ته د خپل سرکاري کار لپاره تلو بیا خپل هیواد ته نه دی راستنه شوی. په دغه اړه باندې د جمیله ظریف راپور ورکړ.
د بهرنی چار وزارت هم منی چې یو شمیر افغان ډیپلوماټان په بهرنی هیوادونو کې د خپلو رسمي کارونو لخلاصولو وروسته بیرته هیواد ته نه راځي. د دې وزارت ویان جنن مسزی د یک شنبه پورز وویل چې افغان ډیپلوماټان د بیلابیلو لاملونو عمله بیرته هیواد ته نه راځي، خو دا چې کوم لاملونه هغه په حق لڅونه ویل.
متاسفانه هستند ډیپلوماټان
د بده مرغه یو شمیر ډیپلوماټان چې په سفارتونو او قونسلګریو کې د خپل رسمي کار لپاره رسولو وروسته د بیلابیلو لاملونو عمله بیرته وته نارضي. دا د افغان دولت په خاصه توګه بهرنی چارو وزارت ته د خوشنۍ وړ ده. هغه کسان چې په بهرنی هیوادونو کې پاتې کیږي مونږ ته ګټه نه رسوي،
نه برای دولت افغانستان و نه برای وزارت امور خارجه موثر یا مفید هستند.
سره له دې چې په بهرنی هیوادونو کې د پاتې شویو افغان ډیپلوماټانو په حق له دقیق ارقام نشته، خو د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې تیر کال شاوخوا 15 تن افغان ډیپلوماټان اروپایي هیوادونو ته تللي او هلته د خپل رسمي کارونو لخلاصولو وروسته پاتې شوي دي. یو تن له دغو ډیپلوماټانو چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شته وویل چې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو او نور امکاناتو د نشتون له امله بیرته هیواد ته نه دي ستنه شوي. دغه ډیپلوماټ په یو اروپایي هیواد کې د افغانستان د سفارت د مرستیال په توګه کار کاوه. دغه ډیپلوماټ وویل چې اوس له خپلې کورنۍ سره یو بل اروپایي هیواد ته تللی او هلته یې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو پاتې کېدل د هیواد لپاره لوی شرم دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي سید ساق کلنی وویل چې باید افغان حکومت د دې کار مخه ونیسي.
او هغه کار پرېږدي بیرته چې د هغې ځای دکیږي ډېر وخت اخلي. دا به ډېر یو بد نوم د افغانستان دپاره وګرځي.
افغانستان د وسلوالو طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې خپل سیاسي دفترونه پرانستل. په افغانستان کې اقتصادي او امنیتي ستونزې او د ژوند ګڼ شمېر نور امکاناتو نشتون نه یوازې دا چې د دې لامل کېږي چې افغان ډیپلوماټان بیرته هیواد ته رانه شي، بلکې ګڼ شمېر نور عام افغانان هم د هیواد پرېښودلو ته اړ باسي.
دباغ سبری پست ترخامتی
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه ندي هېره کړي.
پښتني په قامت ستري ندي سدي
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږي.
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
د یو غیر سرکاري تنظیم د شپېرې تر مخه سخت کال خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په زنانو د تیزاب واچولو سلور دیرش پیښې رامنځته شوې دي. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارو لخوا غوښتنه کیږي چې دغه جرم د مخنیوي لپاره د حکومت قانون سازي وکړي. تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان پراپور کې.
په اسلام آباد کې کارکوونکي یو غیر سرکاري تنظیم یا ایسټ سروایور فاونډیشن شمیرې تر مخه سخت کال په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې سلور دیش داسې کیسونه مخه ته راغلي دي چې په زنانو باندې تیزاب اچول شوي دي. دوی ویل چې داسې کیسونه په خیبر پښتونخوا ګیر چاپیره سیمو کې نور هم شته، خو د امنیت له وجې هغه رپورټ شوی صحیح نه دي او تصدیق یې نه دی شوی. په اسلام آباد کې د دغه تنظیم مشري کوونکي ویلری کان مشال لیډو ته د دغه کیسونو په خلا صدارنګ ویل
خیبر پښتونخوا کې سلور کیسونه راغلي دي. یو په خوار کې وو او درې فاتا کې وو. سره تقریبا ټوټل د سلور دیش کیسونه شوی دي نوټیفای نه او موږ ته پته شته چې نور هم زیات شته. صرف اوس سکیورټي په وجه اکسس لږ لیمیټډ دی، کنه خو دې پسې موږ کار کوو. دا مسله خبر پښتونخوا کې هم شته دی او دې سره لیجیسلیشن پاس کول پکار دی دې مسله حل کول لپاره.
ولې هم په دې غلا چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د زنانو د خیر ښېګړې وزارت ته سور لاندې د زنانو د تحفظ لپاره کار کوونکي د وومن اینڈ پیس پروجیکټ مشر نهید رحمان نه وپوښتل نو هغوی مشال لیډوته ویل چې دوی په سرکاري کچ خپل هلې ځلې توندې کړې دي او ډېر زر به د دې لپاره نه یوازې قانون سازي وکړي شي، بلکې داسې قسمه کیسونو به پوره پوره مخنیوي هم وشي. دوی زیاتوي
مونږ چې کوم بل پروجیکټ هم وکړنه جی بي سروایور د لپاره مونږ سپورټ د لپاره دا پروجیکټ شروع شوی دی. افسوس خبردار چې اوسه پورې لکه دا پنجاب او سیند کې بداسې کیسز ډېر زیات مخې ته راغلي چې مونږ سخت کار په خیبر پښتونخوا بیا په فاټا کې داسې کیسز مخې ته راغلي. نو اوسه پورې د دې غ ډیټیل بلاله دې پېښې په اسمبلی کې د څو پر کارن سازي نشوي نو د دې مخنیوي نشي کېدای. د دې لپاره موږ بالکل حل ځله بل ډیره زیاته کوو چې څه طریقه چې کرائمز بند
کړي. بخوا د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونه وایي چې باید حکومت نه یوازې صحیح قانون سازو کې بلکې د تیزابو په ډاګه خرڅول هم بند کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
بده کې شک نشه پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
په خوا کړی چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال رو دغه اوریدونکو سو راپور ل جلال آباد د ننګرهار د کډوالو ریاست چارواکي وایي چې له هغه راستنیدونکو افغان کډوالو سره به هم د یونیسیار په اندازم رسته وشي چې په پاکستان کې د کډوالې له اسنادو پرته اوسيږي. په دې اړه نور حال بازمامت عابد راکړي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزیه وایي چې د IOM نړیوالې مرستندوی ادارې سره یې داسې قرارداد لاسلیک کړی چې له مخې به یې له هغو کډوالو سره هم د UNHCR عمره مرسته کیږي چې د افغان سیټیزن کارتونه یې نوی جوړ کړي. نوموړي وویل
دا ایم مالم رسته باندې دا چې ان تعمیر دوی ته جوړیږي په تورخم کې چې کوم کډوال د مهاجرت اسناد ونه لري ډیپورت کیږي یا په زور راشړي یا په خپل خوخه باندې راځي د هغه د پاره مونږه لکه یونیسیر سره کوم رسته کوي ما غسم رسته مونږه دوی سره کو.
دا چې ننګرهار به د سومره کډوالو د ځای په ځای کې دوه ظرفیت ولري دا پښتنه د کډوالو چارو رئیس فقیر زیدارنګ ځوابوي.
هغه کډوال چې کوم د ننګرهار دی هغه د پر یعنی ظرفیت لري خودلته یو دغه مشکل دا چې ډیر ولایتونو خلک راځي دلته اړینو که هغه خلک چیرته په دغه کې مش نشي ستونزه باندې منتکیږي.
حکومت به د نړیوالو په مرسته راستنیدونکو افغان کډوالو ته کومي اسانتیاوي برابروي؟ دا پښتنه مو د غلام حیدر فقیر زی مخې ته کې خوده. هغه په جواب کې وویل
موږ په دغه تیر کال کې تقریبا د 6000 کورنۍ پورې د کورونه جوړ کړی دي یعنی دوه کوټې کورونه یو تشناب یو برانډا. نو موږ د دې غستونځ اول ګورو چې دوی څه ضرورت لري، خوراکي مواد ته ضرورت لري، خیمو ته ضرورت لري، شیلټر پروګرام ته ضرورت لري. نو موږ دوی ستونځ حل کړو.
د ننګرهار د کډوالو ریاست چارواکي په داسې حال کې د IOM د مرستو اعلان کوي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د 2012 تر اخیره به هغو کډوالو سره قانوني چلند کوي چې د کډوالې اسناد ونه لري او راجستر شوی افغان کډوال به هم خپل هیواد ته لیک دیوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد راپور مورید د جلال آباد نه د افغان کډوالو په اړه باندې د پاکستان حکومت وخت وخت بیانونه راځي چې دغلته کم افغان کډوال ژوند تیری بغیر د اسنادو باید هغه خپل هیواد ته ستانه کړي شي. په دغه اړه باندې د افغان چارواکو دریز هم راغلی دی او د افغان کډوالو لخوا هم غوښتنې کیږي چې د دوی ستونزو ته دې وکتل شي او د دې د مسلو د حل لپاره دې ګامونه واخیستل شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خلری کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه
اوردن کو درنگ شیبه لا پختونخوا کې د سحر لسنی بجی کې دن کې دی د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو د خبرونو نرست برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کو په سواد کې د اختر سره تیاری روان دي په غاړه یو راپور لرو او زمونږ ونی ز خبرونه ستوند سرکار به هم اوري وړم به مهم خبرونه
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد مارک راسمن پرون په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات کړی دی. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په دغه سیمه کې د تیرو څلورو ورځو عملی ګرځبندې یا کرفیو کې نن تر څلورو بجو پورې د نرمۍ اعلان کړی دی. په اردن کې چارواکو څرګنده کړې چې د القاعده شبکې لخوا په دې هیواد کې پر لویدیځو اهدافو د بریدونو یو ممکنه پلان شن کړی دی. د امریکا د ویسکانسن ریاست پولیس وایي چې د دغه ریاست د ملواکي د یو سپا یا د صحت د مرکز نه بهر په ډزو کې درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. له یمن څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په یو هوایي حمله کې څلور مشکوک سرتېري وسلوال وژل شوي دي. د کینیډا لپاره د امریکا سفیر وایي د کینیډا یو سرتېري په خپل جرم اعتراف کړی چې روس لپاره د امریکا او کینیډا جاسوسي کوله.
مهم خبرونه مو اوریدل او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعات سری کړی دي له اسلام آباد د احمد الله پراپور کې اور
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استاذي مارک راسمن د خپل پاکستان دورې پر مهال ویلی وو چې امریکا په پاکستان شمالي وزیرستان کې د اپریشن لپاره هیڅ قسمه دباو نه اچوي او د دوه ملکونو په تعلقاتو کې بهتري روان دي. ورسپانه لیکي چې پاکستان په امریکای واضح کړی دا چې د هغوی په دباو به هیڅ قسمه عملیات ونه کړي او د لړکې د پاکستان فوزي مشورولي د حکومت او سیاسي مشورولي سره په مشاورت کې دا کوم چې یقینا یوخه خبره ده. ورسپانه په اخیره کلی کې چې پاکستان حکومت له پکار دی چې شمالي وزیرستان کې اپریشن په حق لا خپل منځي مشاورت نو وروستو څه فیصله وکړي او امریکای له هم پکار دی چې صدا سګام اوچت نکړي چې لوجه د پاکستان مشکلات نور هم زیات شي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې عدالت د ایئر مارشل اصغر خان کیس مختصره فیصله اورولو په وخت وویل چې 1990 انتخاباتو کې په سیاستدانانو کې پیسې تقسیمولو عمل د فوز لپاره بدنامي وجه وګرځیدا سکه چې فوز او استخباراتي اداره آی ایس آی په سیاست کې برخه نشي اخسته. اداري لیکي چې د کیس مختصره فیصله راتلو وروسته د ملک سیاسي ګوندونو په یو بل الزامات لګول شروع کړي دي او د آئینی او قانوني ماهرینو د رائے نخکاری چې د کیس ذمہوارانو ته په څنا ستوګه تحفظ ورکولو کوششونه روان دي. اداري لیکي چې ځنې ماهرین وایي چې جنرال اسلم بیگ او اسد دورانی په ضد کاروایی نشي کېدی او سزا به هغه چاته ورکول شي چا چې سیاستدانانو کې د پیسو تقسیمولو حکم ورکړی وو او دا حکم د هغه وخت صدر غلام اسحاق خان ورکړی وو. بلخوا د اصغر خان وکیل د تاثر غلط ګرځوي چې د اسلم بیگ او اسد دورانی په ضد کاروایی نشي کېدی او که د دې دواړو په ضد کاروایی ونشوه نو عدالت دې د NRO کیس په شان عمل درآمد بینچ جوړ کړي. اداري اخیره کلی کې چې د ټولو خبرونو د سخکاري چې د کیس کې ککړو خلکو ته زر تر زر سزا ورکولو څلاره نخکاري او د لړکی اولس با راتلون کې وی اوګدې مودې لپاره انتظار کوي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې ملک قامی ایرلاین پی آی ای پروازونه ځنډیدل اوس د معمول خبره جوړه شوې ده او بل خوا په ریلوي کې سفر کول هم د عذاب نه کم نه دي. اداري لیکي چې دوانو ادارو کارکردګي ډیره خراب شوې ده او اکثره مسافر د پی آی ای په ځای غیر ملکی فضائي کمپنو له ترجیح ورکوي کوم چې ډیره د پریشانۍ خبره ده. اداري اخیره کلی کې چې عدالتي نوټسو باوجود د دوانو ادارو خپل کارکردګي خنډ کړه نو حکومت لا پکار دي چې د مسافرو مشکلات په نظر کې وساتي او د دوانو ادارو کارکردګي ښکولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په امریکایي مجله نېشنل جیوګرافیک کې لیکوال سلیم علي په خپل یو مقاله کې لیکي چې سکه هم په پاکستان کې رواني مبهمې چارې هم د پخوا په شان غیر واضحې دي خو په ملاله یوسفزی د برید غمیزي یو وار بیا پاکستان د رسنو په پاڼو را سرخولې ده. لیکوال لیکي چې د ملاله یوسفزی پړونی په سر تصویر نړۍ ته د یو بلې پښتني جنۍ چې هم د دغه جنگ ځپلې سیمې سره تعلق ده صحرا ورپا یاد کړه او هغه وا شربت کوله. دغه سور پړونی په سر جنۍ چې د ملاله د ټاټو وبینه هغه وخت سل میله لري. په پیښور کې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې اوسېدا هم د پښتون قام لپاره د امید یوه شمه ګرځېدلې وه. لیکوال سلیم علي وایي چې نن سبا په افغانستان او پاکستان کې د ګڼ شمېر ستونزو پر شا هم د هغې دورې لاس و کله چې د سوړ جنګ وروستی سلګی وي. د امریکا او روس ترمنځ خو هغه جګړه ختمه شوه، خو هغې په دغه سیمه کې سخت دریځای ته وده ورکړه او دا د څو لسیزې تېرې شوې، خو دغه سیمه اوس هم د سخت دریځو او مذهبي جنګ سالارانو په ولکه کې ده. لیکوال سلیم علي لیکي چې شربت ګله په 1992 کال کې خپل هیواد ته ستنه شوه او بیا په خپل هیواد کې خانه جنګي او د طالبانو دورۍ هم ولیده. تر اوسه ژوندی ده او د خپلې کورنۍ سره ژوند کوي. د شربت ګله بې نومه او خاموشه تصویر هغه وخت نړۍ لړزولې وه او نن د ملالې خبرو د نړۍ پام ځان ته ګرځولی دی. لیکوال لیکي چې نړۍ باید په دې پوه شي چې دغه دواړه پښتني جونې د جنګي حالاتو ښکار دي. لیکوال سلیم علي زیاتوي چې ما ولې دغه دواړه پښتني جونې د یو بل سره په یو ځای ودرولې، هغه ځکه چې دغه دواړه پښتني جونې ما لپاره د پاکستاني دوه مخه سیاست علامتونه دي. د دغو دواړو جنکو ژوند او هڅې دواړه حقیقت دی او باید د دغو حقیقتونو اهمیت کم نه کړی شي، بلکې موږ له پکار دي چې د دغو حقیقتونو په رڼا کې د دا ډول جنو د ښه راتلونکي لپاره هڅې توندې کړو. او هغه خلک چې تعلیم یافته دي باید د هغو خلکو لپاره کار وکړي چې تعلیم حاصلول غواړي. لیکوال لیکي او ملالې یوسفزۍ له هم پکار دي چې خپل شهرت د شربت ګلې غوندې جونو د ژوند ښه کولو لپاره وکاروي، ځکه چې د شربت ګلې غوندې جونه دا مهال د روایاتو د غلامۍ ښکار دي. لیکوال سلیم علي د خپلې مقالې په پای کې لیکي چې باید مونږ د ښار تعلیم یافته ملالۍ یوسفزۍ او د هغې هڅې هېرې نه کړو، خو موږ له پکار دي چې کلیواله شربت ګله هم یاد وساتو، ځکه چې د دغو دواړو پښتنو جونو جسماني او نظریاتي هڅې مونږ ته یو امید راکوي چې یو وارې بیا به د دغه ښکلي وطن په اسمان توره تیاره سحر په رڼا کې بدل شي. بلخوا په آسټریلین ویبپاڼه اے بی سی کې په یو مقاله کې راغلی دي چې تیره میاشت پاکستان ته د آسټریلیا نه کوم ګډان راغلي وو، هغه ټول د یو ناروغۍ له امله چارواکو حلال کړل. دغه ګډان د بحرین چارواکو ستانه کړي وو او ویلي وو چې دغه 8600 ګډان په یو ناروغۍ اخته دي. مقاله دیاتوی چې کله دغه ګډان کراچۍ ته ورسید نو دغلته هم چارواکو د معاینې نه پس دغه ګډانو کې د ناروغۍ پخلی وکړ او د ټولو ګډانو د تلف کولو حکم یې وکړو. مقاله دیاتوی چې د 1500 ګډانو د حلالولو نه پس بیا د یو عدالتي حکم لمخې د دغه ګډانو بل معاینه په برتانیا کې وشوه چې پکې ویل شوی دی چې په دغه ګډانو کې ناروغي نشته، خو په کراچۍ کې چارواکو د برتانیې د لیبارټری دغه نتیجې رد کړي دي او تر دا مهال یې 26000 ګډان تلف کړی دي.
او سیو راپور د اخته د تیارو په حواله باندې د خیبر پختونخوا په سواد دره کې خلکو د سارو منډایو ته مخه کړې ده. دوی وایي چې د تیر کال په مقابله د کال د سارو به ټیټ دي. نور حال نیاز احمد خان د مینګور نه راکړي.
د لوی اختر پراتک د سوات یو شمیر سیمو کې د قربانۍ سارو منډهۍ لګېدلې دي. دغه منډهو کې د مینګورې نه 4 کیلومتره لرې د پېښور په جرنلي سړک اوډیګرام کې لوی منډهۍ هم شامل ده چې ورته روزانه په سوونو د قربانۍ ساروي راوړل کېږي او د اغستونکو پکې هم پوره ګڼوي. دغه منډهۍ په اړه یو مقامي اوسیدونکو مشال ریډیو ته وایي.
زمانو عبد الجمیل دې درې ما باد دې میرا چې دا په اوډیګرام کې دا په جی ټي روډ باندې دا اوډیګرام بلوګرام کو درې بریکوټ د لری لری علاقو نه خلک راځي.
دغه منډای ته د قربانۍ ساروی راوړونکي یو بیپاری وایي چې دا وخت دې سیمه کې د سارو قیمتونه د تیر کال په نسبت کم شوي دي.
زه وډی ګرام یم، ذوالفقار زما نوم دی او مونږ د میخو او د سارو بیپار کوو. سږ کال مارکیټ د پروسکنۍ په حساب دې څه غواړي چې پروس کال به مونږ خرڅول په اویا خواو کې. سږ کال زه دا خرڅېږي 80-85 باندې، نو سږ کال د پروسکنۍ په حساب باندې نو ساوري ډېر ښه دي.
دغه رنګه یو اغستونکی چې د قربانۍ لپاره یې ساروی اغستې دی وایي چې دا ځل ساروی لږ ارزان دي او ډېر خلک به قرباني وکړي.
محمد انور دوډی ګرام
ساروی خو مونږ یو واغستو په 45000 وایي، نو پروس کال خو نشم مله چې سو جو یو افغانستان ته تلل. دا وجبه اسه کې دې چې سکل د افغانستان ډالری بند دي داغې د وجه نه ارزان دي ډیر پرخت.
د سواد بیلو بیلو سیمو کې په مقامي توګه یو شمیر د قربانۍ سارو منډهۍ لګېدلې دي او د انتظامی تر مخه ملکن ډیویژن کې د یوې ضلع نه بل ضلع ته هم د سارو په وړلو او خرڅولو بندیز لګېدلی دی چې وجه یې دا ښایي چې د سارو نرخونه زیات پورته نشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
نیاز احمد خان راپور مرده اردن کو اس وقت شوی د زمون د ونیز خبرونه استند او سرکار په دې کې زمون همکار مجید بابر په شمالي وزیرستان کې د امنیت په وزا د غلطا د غرزبندیز لوجه چې خلک کم د استند سره مخ تي په غړ معلومات راکې نورځي چې د خبرونه
اوریدونکو د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلې او سلامونه اومني. د تیر جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په سرخار میرامشاه کې د امنیتی سرتیرو په یو پوستا د وسلوالو د برید نه پس نن د پیر په ورځ په سلورم ورځ هم د پاکستانی فوج لخوا لګول شوی ګرځبندیز یا کرفیو دوام لري چې له وجې ځایي ولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. ځایي خلک وایي چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه د لوی اختر تیرولو لپاره خپلو سیمو ته تګ غواړي، خو د پاکستان فوج یې د کجورۍ چک پوسټ نه مخکې نه پرېږدي. همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستوندې او سرکار موضوع ده.
خبر شوی دی جواب ختم کو
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو شمیر کورنۍ دا مهال په بنو کې سره د خپلو ماشومانو او زنانو په دې انتظار دي چې کله به ګرځبندیز یا کرفیو ختمیږي چې دوی خپلو خپلوانو سره د لوی اختر خوشحالۍ شریکی کړي. په دغه کې یو څو کسانو مشال ریډیو ته خپلې ستونزې سپدې ټکو بیان کړي.
زمردین شمالي وزیرستان سره اوسیدونکي مجه پشاور نه راغلي چې ګایز نه دلته باندې په اړه کې نو چې ماشومان زنانو ته دا ته ډېر تکلیف دی ویلې چې کار پی دی لیارې استوری دی پرتا څو اسول څه شمشتا پاتا نه لګی مش دل په باندې کې استوری په شاور نه راغلي پرتا لا ډېر خراب دی. هیڅ معلومات مشتا نه شي چې مش په قابلې څه شي پرتا څه جوړی شي خال ته ډېر تکلیف دی ویلې چې دا غي د مو سم مخسه خلکو یې دینه ته درې می خوښ وی دل لیارې باندې
افضل فلانه مې را نه د شمالي وزیرستان سره مغه د تعلق ته نه مش ډېر خپای مې وزیرستان ته راونی دی په خوشي کپڑے خو څه جوړي خو څه شاو خو څه وی نه د خجره ګرځي کله ورسي یغ نه بیا مې را نه را پات کړلی ڈر خپا شو ڈر پریشان شو نہیں تارا ان ڈر خوا شو میچ بکلی کے خوندی نہیں مزے بھی میر پلر تھا ورسی میر پلر ہوئی نہیں
مونم بھی لال دا میش کا جرائی پر آلوڑی کر پی دو واڑی مرشمان ار سارا دی تا گیری ڈر پوڑا بچی آن ار سارا دی بل ار جمع ورزنا کر پی دو نون ورز پیرا دے اتبا با جنا وی لڑی وید بیلا سبا جی پارا بیارا واپاس کڑا لی آرمی وال ویچ واپاس سا ویچ دا میش درام ٹاکتا سی نوی ادزالو بیا لات خراپی چو واپاس نسے کمبری خرچی شی وردنا دوازار ادرائی زار ارپی خرچی شی ببانی شی میش بی سوری
مونمو صدر خان مداخل میر بانی تارغالی وی دیی تو پرا ملنا اخستال بیا چو ملنا وخستل د جمی د ورځې نامیش باندې کار پیلا کېدل د پرشانی دا د چې میسته دا پتا ولا کېدل چې په شمالي وزیرستان میران شاه بازار کې د شپې بریټ سوي د میسته د مار د غوډې هیڅ پتا نه لګي ځکه چې په تا مینه شي ورته خط خبر ټلو پون لیار دو بند چې میشته لو پاین نه وکی پارین لوډ وی رغلی نن لوډ لوډ پارین چې ګټ تلو لې ګټ تا بیر نمبر پر شمالي نشدې ډېر لره د 30 کیلومتر مخه پوجین نه وی لوډ وی نن چې بیا لوډ بیا 1 کیلومتر پر سی لوډ بیا ټر پک ډر و گاډي ډر بیا ور واپس وی
امن نو مو دلو ددای میش وځي نه تا گاډي ډر په مشکله سره ملاوی چې میش خپل نا تراسی ول د افغانستان بوندي سره یو 500 کریادی میرمشانه مخ کې بیا لګیږي د میش ول کمیش خلطه دا ډېر تکلیف راستي چې دا ورسکار پیوي و هر ورس تکلیف چې یو مړای وسی و غونډه دنیا پیوي سو راکو دا هم په دنیا حکومت نه کنه ول د خدا باس وزیرستان د شرط پر دا خبر خبره چړاوی دي چې مش کې څه ګناه ده که د خبره تا نه پوهېږه څه ته څهم مش ډازینه نشته هېڅ تکلیف چا څنګه نشته خو بس صرف د مش غوندې خلته تکلیف راسي یا بمبار سری وي یا جګړه سری وي یا بل څه تارو سری وي خو بس مش د پوره دا تکلیف تا چې د مش غوندې خلک چا سره بیمرین وي د چا سره زخمین وي چا سره بل څه تکلیف وي ولیاره ټول ورپسې باندې هوټلونه کې پروته ډېر داسې خان ستا چې د خرچې روپۍ نشته ورسره بیمرین یې راوستل دی د خرچې پیسې پسې ختم شي اوس یو رسنونه وي ته ملاویږي ځکه چې مش خلک خو نو بلد خلک دی
د شمالي وزیرستان د خلکو دغه ستونزه مې د یادې شوي سیمینا د پارلیمان غړي کامران خان مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې دغه سیمه کې ګرزبندیز یا کرفیو لګېدلې ده نو په دې اړه باندې تاسو څه وایئ چې دغه کرفیو به کله ختم شي
بسم الله الرحمن الرحیم کرفیو ختمول خو داسې دی چې د دې متعلق خو لکه اوسه پورې چې ما د چا سره خبرې شوې دي هغه لکه څه داسې ماته داسې جواب نه دی راکړی چې مونږ به یې په فلانکي ورځ باندې ختم کړو خو امید دا دی چې انشاءالله اختر روان دی نو انشاءالله په دې یو دوه ورځې کې به چې کم دی دا کرفیو ختم شي انشاءالله
کامران خان صاحب سبا بل ورځ کې دغلته کې د سی ټي او پی ټی سی امتحانونه هم را روان دي او هغه خلک چې د ستاسو د سیمې سره تعلق لري نو کاغوی پکې برخه وانه غستان نو داغوی د پاره بس کیږي بیا
بالکل دا خبره ما د چارواکو سره شوې دي چې دلته کم دی د خلکو امتحانونه دي او خلک کم دی اگزام دي پرچې دي نو دا خبره چې کم دی ما چارواکو ته رسولې دي او ان شاء الله زما امید دی چې ان شاء الله په دیو د ورځې کې به ان شاء الله دا کرفیو ختم شي
کامران صاحب یو دا خبره چې هغه ډیر خلک چې د شمالي وزیرستان نه بهر ژوند کوي او دا مهال غواړي چې اختر خپل خلکو سره تیر کی دا مهال په بنو کې بند پراته دي خلکو سره د وټلو د اوسېدو پیسې نشته نو په دې اړه باندې چې یره په دې کرفیو کې نرمي راولي چې کم از کم دغه خلک مخکې لاړ شي کسنګ
ان شاء الله زما امید دی چې اختر مخکې مخکې به کم دی دا کرفیو ختميږي او خلک به ان شاء الله چې کم خلک اختر ته کورونو ته کلی ته ځي نو ان شاء الله هغه د پاره به بالکل لارا کولاوي او هغه به اختر ته خپل کورونو ته خپل کلیو ته ان شاء الله درومي
کامران صاحب تاسو ته چارواکو دا ویلي چې دا کرفیو ولې لګولې
بس دا وایي چې دا چې کم دی مونږه دی سیکیورټی په پښې نظر باندې چې کم دی دا کرفیو لګولې ده او د سیکیورټی خبره دی کوي چې یاره د سیکیورټی په پښې نظر مونږه دا کرفیو لګولې ده
نو تاسو چارواکو ته دا نه دی ویلي چې دا یو میکانیزم دی جوړ کی چې دغه کم ځای خلک دی یا ماشومان دی ورسره یا زنانه دی ورسره یا نه جوړ دی ورسره چې هغوی کم از کم خپل لارو کوسو ته خپل کلو تلاړ شي
دا خبره لکه ټوله ورسره شوې دی خو مسله دا ده چې د فاو چې کوم چرواکی دی هغه لکه هغه خپل یو نظر دی هغه خپل یو سوچ دی او په هغه سوچ او په هغه فکر باندې چې کوم دی هغه لکه بل څوک د هغه سوچ او په فکر باندې نه پوهیږي هغه وایي چې دا زموږ خپل د سکیورټی خبرې دي او دې باندې مونږ خو پوهیږو نو مطلب دا هغه وجنه چې کوم دی بیا عام خلک چې کوم دی هغه د عامو خلکو یا د مطلب زمونږ چې کوم د عوامو نمایندګان یو مونږ خبرې چې کوم دی چې د دوی سره کیږي نو دوی وایي چې یاره زمونږ خپلې خبرې دي او خپلې کیسې دي او مونږ په خپلو خبرو باندې په خپلو کیسو باندې ښه پوهیږو نو په دې وجه باندې چې کوم دی هغه دا وایي چې یاره مونږ د سیکیورټی په نظر چې کوم حالات دي او کوم هلته چې کوم دی لاین ډاډر سچویشن دی نو د هغې په نظر مونږ دا کرفیو لګولی ده او دا به تر هغه پورې وي چې تر کومه پورې مونږ خپل مقاصد
دغه مقصدونه څه دي آیا په سیمه کې سرچ اپریشن روان دی په سیمه کې عملیات روان دي د دوی مقصد څه دی
نو اپریشن خو بالکل لکه داسې دی چې په وزیرستان کې وقتاً فوقتاً هلته چې کوم دی اپریشنونه کیږي او شوي دي او بالکل لکه پیدا وایي چې یاره دا چې کوم دا مونږه د حالات چې کوم حال د وزیرستان او کوم لاین ډاډ سچویشن دی نو هغه د هغې په وجه باندې مونږ چې کوم دی کرفیو لګولې ده او مونږ چې کوم دی هغه کوو کوم ځای کې چې کوم دی په مونږ باندې ډز وشي یا په مونږ حمله وشي نو مونږ چې کوم دی بیا په هغې ځای کې خپلې کاروایانې کوو نو هغوی لکه بالکل دا خبره کوي چې یاره مونږ د سیکیورټی په نظر دا کرفیو لګولې ده او دا چې کوم دی د دې نه مونږ دا د سکیورټی په شنه نظر ده.
کامران صاحب، تاسو د شمالي وزیرستان د ولس نمائندګي کوي او دغلته کې هر قبیله، هر انسان، هر ماشوم، هر خدای ته کوم تکلیف راځي ګوته تاسو ته نیول کیږي، چې تاسو زموږ پښتنه نه کوي، نو آیا چارواکي یا فوجي چارواکي چې څه په دغه سیمه کې کوي تاسو نه پښتنه کوي؟
نه، دا خو لکه بالکل خلکو خو زموږ نه به ګیله وي، ځکه چې موږ د خلکو نمائندګان یو. خو مسئلہ دادا چھ فوجیان چکم دی آغا چکل ہم کروایانے کئی یا ہس قسم عملیات آغای پا وزرستان کی کوی، نو زمون نے نا مخت پختنا کری دا، نو زمون نا پختنا کئی، او نا لکا زمون گا آغای پا اعتماد کیا خصیو، نا زمون نا پختنا کری دا، او نا آغای چکم دا کل ہم چھ آغای کروایانے کئی، نو مطلب آغای دا ضرورت ندائی گانا لائی چھ مونگا دا خلق و نمائندگان یو، آغای مونگا پا اعتماد کی واخلی، آغای دا ضرورت ندائی مخصوص کری، نا چرتا پا اعتماد کیا خصیو، آغا دا غی ما تاسو ته مخی خبره وکړه چې دا غی خپل یو سوچ او فکر دی، او دا هغه سوچ او د فکر مطابق هغه کله عملیات کوي او کله کرفیو لګوي او کله چې کم دی بل کار کوي، نو مطلب مونږ یې نه په اعتماد کې اخست یو او نه زموږ سره په دې حواله څه خبرې کړي.
کامران صاحب، په شمالي وزیرستان کې د ډیرو مودو راهیسې نړیوال طاقتونه، نړیوال قوتونه او په پاکستان کې دننه داسې قوتونه وي چې دغه ستاسو سیمه کې ترهګر راټول شوي دي، په دې خبره کې څومره حقیقت دی؟
نو دا خو چې څوک دا خبره کوي نو هغه ته به پته وي، مونږ خدا وایو چې قبایل زموږ خصوصا وزیرستان خلک چې کم دي هغه پر امن خلک دي، آغا د جرګو او د مرکو خلق دي، او همیشه چې کم دی د مسلو حل په جرګو او په خبرو اترو باندې چې کم دی د حل کولو کوشش کړی دی، او مونږ دا وایو چې کم خلق دا خبرې کوي چې دلته چې کم دی ترخګر راغون شوی دی، او دلته چې کم دی دهشتګرد راغون شوی دی، او دلته چې کم دی نور چې هغه خبرې کوي، نو مونږ دا ورته وایو چې بای تاسو چې څو پورې د دهشتګردۍ خلاف چې کم جنگ روان دی، د دهشتګردۍ تاسو بنیادی عوامل او وجوهات هغه تاسو نوی ایڈریس کړئ، نو مطلب دا خبرې چې کوم دی دا بے بنیاد دی، او دا خبرې چې دی په دې کې حقیقت نشته.
نو کامران صاحب، په تیرو څو ورځو کې په میرعلي کې د القاعده یو مشر وجلې شو، د دې نه مخکې دا سټیکر فیو لګېدلې ده وې چې یو ازبک ترهګر دغلته کې او په هغه باندې ډدې شوې، دا غله خواړه دي شوې په چیک پوسټ باندې، نو په دې خبرو کې حقیقت تاسو ته نخ کاری
کورجی لکه دا دی چې ما تاسو ته خبره وکړه چې د دهشتګردۍ چې کوم خبرې نن دنیا کوي، هغه ته مونږ دا وایو چې بای د دې تاسو بنیادی عوامل او وجوهات تلاش کړئ، هغه نه پس چې کوم دی بیا تاسو خبرې کوي، مونږ دا وایو چې بالکل تر څو پورې د افغانستان او د پاکستان چې کوم پوله ده هغه چې څو پورې سیل شوی نه وي، نو بالکل دا خلک بازی راځي، او مطلب دا دی چې دا دې به چې کوم دی بیا چې کوم دی لکه دا خلک بالکل د افغانستان د طرف نه راځي، او بیا چې کوم دی افغانستان کې د دې خلاف کاروایان نه کیږي، او بیا دلته چې هغه پاکستان ته کله راشي نو بیا دی چې کوم دی ډرون اٹیک هم کوي، بیا چې کوم دی دا خبرې هم کوي چې دلته چې کوم دی دهشتګرد راټول شوی دي، حالانکه دا ټوله مسله چې کوم ده د دې وجو نه ده چې مونږ بار بار دا خبره کوو چې د افغانستان او د پاکستان کومه پوله ده هغه د چې کوم دی سیل شي، نو هغې نه پس بیا چې کوم دی پته ولګي چې ودرېږه دا خلک چې کوم دی دا په وزیرستان کې دي او کنه د بل ځای نه راځي.
په شمالي وزیرستان باندې چې خلک څومره ګوتنیونې کوي او ټکونه کوي چې دغلته ټول ترهګر دي، تاسو د جرګو مرکو خبره وکړه، نو دا د هغوی ذمهواري نه جوړېږي چې د جرګو د مرکو لارو د دې اعتراضونو جواب وویل شي؟
نو بالکل دا خبره تاسو بالکل صحیح ده، خو خبره دا ده چې لکه څنګه ما تاسو ته وویل چې یاره نن په وزیرستان کې کوم حالات دي، نن کرفیو نافذه ده، وقتا فوقتا دلته عملیات کیږي، نو مطلب زه چې کوم دی په اعتماد کې نه یم اخستی، کوم لکه زه د خلکو عوام نماینده یم، زه په اعتماد کې نه یم اخستی، نو هغه به چې کوم دی نور خلک څه مشران چې کوم دی هغه کم مشران دی چې هغه دی په اعتماد کې اخستی دی، هغه سره خبره اترې کړې دي، حالانکه بار بار چې کوم دی زمونږ د خلکو د طرف نه دا خبره شوې ده چې مونږه چې په مونږ په وزیرستان کې څه مسله وي هغه په خبرو اترو حل کولو لپاره چې کوم دی مونږ کمونو مشران چې دي، یا مطلب کم ملکانان دي، یا کم هلته چې کوم دی خلک دي، هغه دا وایي چې مونږه چې کوم دی بالکل دې خبرې ته تیار یو چې کله هم زمونږ سره خبرې کیږي، مونږ په خبرو باندې د ټولو مسلو حل کولو ته تیار یو، خو مسله دا ده چې دلته چې کوم دی فوجیان چې دي هغه په اعتماد کې نه خلک اخیستي دي، نه ملکانان اخیستي دي، نه مشران اخیستي دي. ایون ما سره هم چې کوم دی هیڅ قسمه خبرې نه دي شوي، او هغه دا حالات او واقعات په خپل انداز سره ډیل کوي.
نو کامران صاحب، د شمالي وزیرستان دغه ولس چې تاسو نمائندگی کوي د پاکستان په پارلیمان کې، کاغوی ګیله کوي، نو هغوی ته تاسو په ډاګه کوي چې په دې ټولو مسلو کې تاسو بے بس یې، بلکې د دوی د مسلو ذمہ وار د پاکستان فوج دی؟
بالکل جی، مونږ دا وایو چې بای فوج ته پکار ده چې هغه الته چې کوم لوکل مشران دي، کم د جرګې غړي دي، کم خلک دي چې مطلب هغه ملکانان دي، مشران دي، او د کلی او د کمونو مشران دي، نو هغه سره خبرې وکړي، مونږ په اعتماد کې واخلي، هغه نه پس چې کوم دی هغه چې څه مسلې دي، څه خبرې دي، هغه په کار دی چې مطلب په خبرو اترو باندې حل شي. نو بالکل چې هغه زمونږ سره څه خبرې اترې نه کوي، هغه د مشرانو سره څه خبرې اترې نه کوي، نو ظاهره خبره ده چې زمونږ سره لښته نه په دې خبره کې هر شی چې کوم دی هغه ون سایډ دي.
پارلیمان د پاکستان یو لوی داسې اداره ده چې هلته هر سړی، هر انسان خپله مسله په جمهوري انداز باندې کولای شي. تاسو په دې راتلونکو کې څه پلان لرئ چې د دغو مسلو په اړه باندې د پاکستان په پارلیمان کې خبره وکړي؟
بالکل جی، ما کې هم چې کوم دی د دې ټولو مسلو او د خبرو متعلق په پارلیمان کې خبره کړې ده، او آینده به هم چې کوم دی زه د دې مسلو دا مسلې چې کوم دی په پارلیمان کې وړاندې کوم، او په دې باندې وقتاً فوقتاً خبرې هم شوې دي، او زه امید لرم چې په مستقبل کې به په دې باندې خبرې کیږي، او موجوده حکومت به زما دا امید دی چې دا خبرې په سنجیدګۍ سره چې کوم دی دا اخلي، او د دې خبرو د حل لپاره به کوشش کوي.
کامران صاحب، یو وړه پوښتنه مې دا ده چې په شمالي وزیرستان کې چې کوم نن سبا د اپریشن، د یو لوی اپریشن خبره کیږي، نو په دې اړه باندې ستاسو دریس څه دی؟
مونږ دا وایو چې په وزیرستان کې الریډي اپریشن د ډرون په شکل کې روان دی، د بل اپریشن، د بل هر قسمه اپریشن مونږ مخالفت کوو، او مونږ دا ګڼو چې بل هیڅ قسمه اپریشن د دې خبرو مونږ مخالفت کوو، او بل هیڅ قسمه اپریشن چې دی هغه نه صرف دا چې د وزیرستان د خلکو لپاره نقصان دی، بلکې هغه د ټول ملک لپاره نقصان دی.
اوریدونکو، دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي، نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ چې موږ یې د سرکار غوږونو ته ورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.
سدوما قدر دوران شمس فرق منه